غیر قانونی کډوال پرون په خپل خیمه کې مړ وموندل شو. د رویټر خبری اژانس په وینا په یوه اونۍ کې دا دریم کډوال دی چې په اروپا کې د یخنۍ د شدت او د امکاناتو د نشتوالي له کبله مري. د افې نړیوال سازمان پرون په یوه خبرپاڼه کې د هغو کډوالو پر حالت سخته اندېښنه څرګنده کړه چې د جنوبي اروپا په هیوادونو په ځانګړي ډول په یونان کې په ډیرو سختو شرایطو کې پاتې دي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افی نړیوال سازمان ویلي چې اروپایي اتحادیه د غیر قانوني کډوالو او مهاجرینو په خوندي کولو او هغوی ته د ژوند د باعزته شرایطو په برابرولو کې ناکامه شوې ده. د افی نړیوال سازمان پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې په یونان کې په ځانګړي ډول د هغه هیواد په ټاپوګانو کې کډوال او غیر قانوني مهاجر په ډیرو خرابو شرایطو کې بې سرپناه پراته دي. د افی نړیوال سازمان ویل چې یونان ته رسیدلي غیر قانوني کډوال او مهاجر له ناوړه شرایطو سره مخامخ دي او دوی د وضعیت په اړه اندېښنه لري. په هغه سازمان کې د مهاجرت د چارو څېړونکو مونیکا کاستا پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې په یونان او نورو هیوادونو کې د غیر قانوني کډوالو او مهاجرینو د ناوړه وضعیت اساسي دلیل د اروپایي اتحادیه او اروپایي حکومتونو هغه فشار دی چې د کډوالو د بیا میشتولو لپاره د خپل ژوندو لامل کولو پرته د بالکان هیوادونو د لارو د تړلو لپاره راوستي دي. مونیکا کاستا ویلي د ترکیه او اروپایي اتحادیه د معاملې پر اساس غیر قانوني کډوال او مهاجرین مجبوریږي چې د یونان په جزیرو کې پاتې شي څو بیرته ترکیه ته واستول سي او دی وضعیت سخت کړی دی. د رویټرز خبری اژانس په حواله د یونان په لسپوس ټابو کې پرون یو سړی چې شای شل کلن او له پاکستان ورغلی وو تر خیمه لاندې مړ وموندل شو. دا په یوه اونۍ کې درېمه داسې پیښه ده. د یونان پولیسو ویلي چې یو بل ځوان چې په همدې خیمه کې له دې پاکستانی هلک سره میشتو سخت ناجوړه موندل شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. د یونان پولیسو روانه ونۍ د موریا په نوم په یوه کمپ کې چې د یونان په یوه زړه پوځي اډه کې جوړ شوی دی یو مړی پیدا کړ. پولیسو تېره اونۍ د مصر یو 22 کلن سړی او د سوریه یو 26 کلن سړی هم وموندل. دوی هم تر یوه خیمه لاندې اوسېدل او مړه شوي وو. د رویټرز خبری اژانس په حواله د تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې لږ تر لږه 6000 غیر قانوني پناه غوښتونکي او کډوال د یونان په ټاپوګانو کې د مهاجرینو لپاره په کمپونو کې میشت شوي دي. دا خلک تر ډېره حده د افغانستان، سوریې او عراق دي، خو د افریقې د شمال د ځینې هیوادونو خلک هم پکې شته. د لیسبوس په ګډون د یونان په زیاتو ټاپوګانو کې هوا ډېره سړه ده او په ځینې سیمو کې د حرارت درجه تر 0 لاندې لوېدلې ده. ملګرو ملتونو د افی نړیوال سازمان او نورو خیریه ادارو د یونان په حکومت غږ کړی چې هلته د میشتو غیر قانوني کډوالو د وضعیت د ښه کولو لپاره هڅې وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالحنان قادری له کندهار په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د انتخاباتو خپلواک د انتخاباتو خپلواک کمیسیونونه خپلواک نه دي، ځکه چې د ځینو جګپوړو چارواکو لخوا له فشار سره مخامخ دي او نشي کولای چې خپل کارونه په سم ډول پر مخ یوسي. رحیم الله نوری له کابل نه لیکي، د افغانستان د ټولو مشکلاتو د حل لار د الکترونیکي تذکرو ویش دی او شفاف انتخابات خود دا په قدرت مین نه غواړي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، په انتخاباتو کې ناغیړي د حکومت لخوا ترسره شوې، ځکه چې د انتخاباتو لپاره بودیجه نه ده برابره کړې. که انتخابات ژر ترسره نشي خو حکومت به خپل اعتماد له لاسه ورکړي. محمد شیرزاد له کندهار لیکي، انتخابات تر هغه په شفاف ډول نشي ترسره کېدی چې الکترونیکي تذکرې ویش پیل نشي. احسان الله بارکزای له لشکرګاه نه لیکي، زما په نظر په انتخاباتو کې اجرایه ریاست او ارګ دواړه ګرم دي. محمد خان محمد له هلمند لیکي، د انتخاباتو د نه کېدو سبب دوه سری حکومت دی. عزت الله اعظمي له کندهار ولایت څخه لیکي، دولت او نړیوالو د انتخاباتو څخه لنګه غوا جوړه کړې ده. علي محمد نوري له کندهار لیکي، تر کومه وخته چې اداري فساد دوام ولري تر هغه وخته پورې به په انتخاباتو کې درغلي هم دوام ولري. او عبدالباسط مرضدوان د زابل ولایت نه لیکي، انتخاباتي کمیسیون کې لوی لاس په خپله د حکومت دی. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري، قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونه په ورستۍ او شیبو کې یو تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه خبرو. لمړی تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام وړاندې کیږي، او ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی اونیز پروګرام نیمنړی واوري.
لاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد
د تا نڅنګ درنو اوریدونکو سلام. کله چې یو هلک یا انجلۍ له یو بل سره کوژده کوي دا حق لري چې سره وګوري او یو بل خوښ کړي، خو په افغاني ټولنه کې بیا لنجونو او هلکانو دا حق اخیستل شوی. په دې خپرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو چې له کوژدې مخکې نه لیدل د هلک او انجلۍ پر ژوند څه تاثیر لري، اسلام د دې موضوع په اړه څه وایي، او په داسې کورنیو کې چې دا کار ورته شرم ښکاري څنګه دا موقع برابرېدلی شي چې هلک او انجلۍ له یو بل سره وویني.
د دوی ترمنځ هغه سې ژوند بیا نه ترسره کیږي لکه څه ډول چې پخپله یو سړی ځان ته لیدلی خپل خوښه کړی وي.
زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید دا هلک سره کینم،
داسې زمینه مساعده ول سي یو هلک راسي د موږ دور وویني یا خور وویني دا سوال ته پیدا شي، دا خو د حیاتوب ده، دا نظر غلط ده.
هر هلک او انجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او انجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او انجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شر ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کیدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره تفاوت مختلف وي، بیا د ژوند ډېر تریخ تمامېږي یا دغه د خشونت سره منځته کې اکثره له همدغو شیانو راکېږي چې بعد له واده نه یا د مېړه ښځه خوښه نه یا د ښځه مېړه خوښه نه.
په کلیوالو سیمو کې ډېر وخت داسې پېښې هم شوي دي چې رویبارانو ته یوه نجلۍ یا هلک ورښودلی، خو بله ورځې چې خیخان ورغلی بل کسې ورسره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي د هلک او انجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کیږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وي هغه یې ورته ښودلی وي یا عکس ور وړی په خپله انجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کیږي ځکه چې هغه انجلۍ لیدلې نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته پلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د ده زړه غواړي هغه د مور او پلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کیږي لکه څه ډول چې پخپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړې وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړئ. که چیرې دا هیڅ کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي.
یو جنۍ چې کور ته چلا شي د هغې خواستګاري کوي که نه، نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی، یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور یې هغې کتلی. هغه وخت چې د دې کوژدن کیږي یا به ګوري نو د کوژدن نه باید ډېر خبرې پیدا کیږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروری ده چې یو ځل هغې کینی د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې، یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دی، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کینم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښ هم او که نه یې هم، نو باید دا مسله نو حل شي. نو هغه هلک او انجلۍ چې نه ګوري و هیڅ ورس خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کینی او وی ګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او انجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا انجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې، خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یو انجلۍ یې کوله، خپله یې پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم انجلۍ دې راښکاره کړه، ور ښکاره یې کړه، یو لک اضافه ورکړه انجلۍ وکته، ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګور انجلۍ و هلک، دا به ښه خبر وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم، بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې، سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کیږي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي، ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زموږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي چې موږ دا سره مقایسه کړو، چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بل یې خوښ شوي دي، د هغو کسان سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې، که چیرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي، او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ یې آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي، دوی داسې ژوند کوي لکه په تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او دې شیانو سبب هم کېدای شي.
دینی علی مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړیږي، مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کیږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یو انجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار ده او سنت هم ورته ویلی سو. یو صحابي په انسوارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې وفي عینه شیء، د دوی سترګې ښکلې نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه، باید ښکلې نجلۍ وکړي، او دا یې جواز هم ورکړی ځینو کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کوم نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو، او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه دې موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي چې موږ تاسې ورته غوره کړی. نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو، موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو، خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسمل وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده، بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
له ماما نه مشوره اخلي، له خپلې پردي سړي نه مشوره اخلي، له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي، هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا لکه نجلۍ وګوري، بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه، یا مثلا د سکایپ له لارې نه، د تصویر له لارې نه، هغه ویني هغه